مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مسفشین 3 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو په دې اوسه خبرونه کې هر کله کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. هم دغه سی به د خبرونه په دویم نیمه کې د مشال ریډیو 2 اونځي خبرونه هم واوري. خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه چې انیس اجمل وړاندې کړ.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې د غربت د ختمولو پروګرام به د قبایلي سلو نه پیلوي. هیومن رائټس واچ په پاکستان غږ کړی چې د پښتنو شکایتونو ته دې پام وکړي او د امریکا او هند ملي امنیت سلاکارانو د ترګرې پر ضد په مبارزې خبرې کړې دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې له هېواده د غربت ختمولو پروګرام به لقبایلي ضلعو پیلوي. نوموړي تېره ورځ په ګورنر هاوس په خبر کې یوې غونډې ته وویل چې غربت ختمولو دا پروګرام د روانې میاشتې په پای کې پیلوي.
پاورٹی الیویشن غربت کم کرنے کے لیے پورا پروگرام اس مہینے کے آخر میں لے کے آ رہے ہیں.
د دې میاشتې په اخر کې د غربت د ختمولو یو پروگرام پیلو او د غربت د ختمولو د پروگرام به هم تر ټولو اول په قبایلی سیمو کې پیلو.
سب سے پہلے پروگرام ہم انشاءاللہ قبائلی علاقے کے اندر لے کے جائیں.
وزیر اعظم عمران خان سیا تکړه چې په قبایلی سلو کې د ترقیاتی پروژو لپاره د وفاقي حکومت له لوري مالی پانګه به ډیر سر جاری کړل شي. له خیبر پښتونخوا سره د قبایلی سیمو یو ځای کېدو نه پسته یادو سیمو د پرمختګ لپاره سلور واړو صوبو شمنه کړې وه چې د این ایف سی ایوارډ په مت کې به خپلې برخې کموي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ پر پاکستان غږ کړی دی چې د پښتنو شکایتونو ته دې پام وکړي. یاد سازمان دا خبره د فروری په 15مه په خپل رسمي پاڼه په خبره کړې اغه لیکنه کې کړې چې زیات بحث پکې د پښتنو ژغورنې تحریک د غړي ارمان لوړی د وژنې پاړه شوې ده. د هیومن رائټس واچ د رپورت په حواله چې د بلوچستان وزیراله د ارمان لوړی د پیښې په اړه د پلټنو امر کړی دی. سازمان پر پاکستانی چارواکو غږ کړی چې په ملک کې د اوسیدونکو خلکو شکایتونو ته د غږ ونیسي او هغې ته د پر امن مخالفت ښودلو اجازه ورکړي. د بلوچستان په لورلای سیمه کې د پولیسو په مبینه تشدد کې د پښتون ژغورنې تحریک یو مشر غړي ارمان لوړی د قتل د لومړي پلټون کې رپورت اف آی آر درجولو لپاره درخواست په عدالت کې جمع شوې ده. د ارمان لوړی وکیل صادق خان الزی پرون مشال ریډیو ته ویل دوی د فروری په 15مه د لورلای په سیشن کورټ کې د کریمینل پروسیجر کوډ نومي قانون کې د 22مې دفعې لاندې درخواست جمع کړ. اغه زیاته کړه
سیشن عدالت لورلای کی سیدی درخواست مول باقاعده جمع کړی د چشمدید غواهان چې کوم دری دي دا غو بیانونه پر افیډیویټ باندې یعنی په قسم باندې د غم جمع کړل سول او مدعی مقدمه هغه په خپل چشمدید دا غم په قسم باندې بیان جمع کړل سوی.
د پیخی دینی شاهدانو په سوګندی بیان د غدرخواست کې ویل شوی چې محمد ابراهیم ارمان لوړی د فروری په 2مه د پولیسو لخوا په کونداغ وهلو وروسته وشل شو نو د ملزمانو پر ضد مقدمه پرانستل شي. پولیس بیا وایي چې د پیخی پلټنې دوام لري. د سند صوبې په لاړکانه کې د باجوړ وشل شوي درې تنه خاورو ته پرون اسپارل شو. د دې کسانو جنازې په بتایي الیسو کې وشوې. په دې موقع متاثره کورنۍ او د پښتون ژغورنې تحریک غړو له حکومته غوښتنه وکړه چې د دې وشل شوو کسانو قاتلینو ته دې سزا ورکړل شي. د باجوړ اوسیدونکي دا درې تنه په لاړکانه کې د فروری په 14مه نیټه نامعلومه کسانو وشلې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري وایي چې له سعودي عرب سره د لواسنامو د عملي کولو لپاره د لوړې کچې یو کونسل جوړ شوی چې د دې معاهدو په خپل وخت عملي کولو څارنه به کوي. فواد چودري د خبرې پرون لاغروستو رسنیو ته کړي چې ټاکل شوی د سعودي عرب ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان به د فروری په 14مه اسلام آباد ته سفر وکړي.
جو معاہدات سائن ہونے ہیں بلینز آف ڈالرز کے ہیں.
چکہ میں معاہدے با لاسلک کی گی نو حغد اربونو ڈالر دی او ایواز سعودی عرب لخوا پا موجودہ وقت کے چے چمر سرمایہ کاری با پا پاکستان کی گی نو حغد پا تیرو لسو کلونو کے دشو سرمایہ کاری نا زیادہ دا. بلدہ چے پا سعودی عرب کی دو نوی خارون جوڑی دون کی دی نو زمان کوشش دے چے زیاد نزیاد پاکستانیانو تا پا حغی کے نوکریان ورکڑی شی.
پاکستان او سعودي عرب تر دې مهاله د دې لوسنامو تفصیل نه دی په ډاګه کړی، خو سوره زمخ کې وزیر اعظم عمران خان ویلي وو چې سعودي عرب په پاکستان کې لویه سرمایه کاری کول غواړي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د امریکا ملي امنیت سلاکار جان بولټن له خپل هندي سیال اجیت دوال سره نن په ټلیفون خبرې کړې دي او راتراګري پر سي د مبارزې لپاره د ملاتړ څرګندونه کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د ملي امنیت په برخه کې د هند او امریکا سلاکارانو په ګډه کار کول لپاره هوډ څرګند کړی دی. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي راتراګري پر سي مبارزه کې د هند سره ولاړ دي او پاکستان باید ترهګرو ته خوندي ځای ورنه کړي کوم چې د نړیوال امنیت لپاره ګواښ دي. نوموړي دا خبره پرون په ټویټر پیغام کې کړې او هندي ځواکونه د تراګر برید غندنه کړې ده. بلخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په هند غږ کړی چې د پلواما د پیښې ثبوتونه د پاکستان سره شریک کړي. تېر ورځ له امریکا غږ سره په خبرو کې قریشي ویل چې په پلواما کې کوم ځاني نقصان شوی د هغې غندنه کوي. نوموړي زیاته کړه چې هند بغیر له پلټنو په پاکستان تورونه نه لګوي. د تېر سیاست پر ورځ د هند تر انتظام لاندې کشمیر په پلواما کې په نیم پوځي سرتېرو په یو ځانمرګي برید کې 40 کسان وژل شوي وو چې پړی جیش محمد وسله والې ډلې منلې ده. ایران پر پاکستان غږ کړی دی چې دا غو وسلوالو پر ضد کاروایی وکړي چې د تهران په وینا د فروری په 14 له پولیسو سره نږدې د اسلامي انقلاب ساتونکو سواک وشتنه وشلې دي. د ایران په جنوب ختیځ کې د دې برید ذمواري جیش العدل منلې ده. د ایران دولتي میډیا نن د انقلاب ساتونکو سواک د کمانډان جنرال محمد علي جعفری په حواله ویلي که پاکستان خپلې ذمواري نه پوره کوي نو ایران به د تراګرو د بدل اغستو لپاره تراګرو ته پخپله سزا ورکړي. پاکستانی چارواکي د ایران لخوا د دې تازه تورونو په اړه ندی ویلی. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زم د همکار سراج زهیر نه د کرنسو بې د سبانی موسم حال اورو.
نن د خالی پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایی ډالر په 1.8 روپی او یا پیسې غستل کیږي او په 1.9 روپی شل پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.8 روپی او په 1.8 روپی شل پیسې. یو یورو په 1.55 روپی شل پیسې او په 1.55 روپی. د متحده عرب امارات درهم په 0.8 روپی 80 پیسې او په 0.8 روپی 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 0.8 روپی 90 پیسې او په 0.8 روپی 10 پیسې. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 306 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 40 پیسې اغستل کیږي او په یو روپی 60 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ په پېښور، بنو او کوئټه کې وریځې خوري وي او په ژوب کې د باران امکان دی. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 18 او کم نه کم 8، بنو کې 18 او 9، او کوئټه کې به زیات نه زیات 12 او کم نه کم 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اورېده. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه لور لای کې نن نامعلوم وسلوالو دوه تنه په ډزو وژلې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي له صوبایي چارواکو سره یې په ناسته کې د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره یو پلان جوړ کړی دی. د بشري حقوقو نړیوال سازمان پر پاکستان غږ کړی دی چې د پښتنو شکایتونه واوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړي ارمان لوني د وژنې اف آی آر لا هم نه دی درج. د هغه وکیل وایي دوی اوس عدالت ته تللي دي.
اسټیشن عدالت لورلای چې سیده درخواست موږ باقاعده جمع کړی.
د جنوبي وزیرستان د بوبرډ سمل اوسیدونکي وایي یو پلو بې کور کړل شوی او بل پلو د کډوالۍ حیثیت لا هم نه دی منل شوی.
پزاغه لاکاشه نه روټ شته، نه بس شته، نه سکول شته، نه مدرسه شته، ملم لانګه دي سرو مې نشته.
د دې هر څه اوریدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. د خبرونې د سر موضوع ممدغه ده چې د بلوچستان په پښتون میشته سیمه لور لای کې نن نامعلوم وسلوالو برید کړی، دوه تنه وژلې او بلې ټپي کړې دي. له سیمې څخه ځایي خبريال دولت خان کاکړ را سره د ټلیفون پر کرښه دي. دولت خان کاکړ صاحب، تاسو ته مننه کوم چې وخت مو راکړه. کله دغه پیښه په اړه اوریدونکو ته تاسو معلومات ورکړئ چې دغه پیښه څه وخت وسوه او ښار کې پر کوم ځای وسوه؟
گوریوال کاکر صاحب ٹیلیفون آ گئے تقریبا شل کم دوی بجے کے دو کے جمع تال داغی شراکیم دو کسان مجید پلاگین و مختا بامین بازار کی وویسل شل یو زخمی سو دو مبڑی سو گزائی پر زائی باندی چی لوش اسپتال تا مجدالو پا اسپتال کی موقع تل اگر دو دی ایتی والاو یو یو چو والدارو دو انتو سلائس نایکو دیو تعلق لکراک سرو دبل تعلق چو آغلا لکی مروت سرو ایسی والا راہو اخل کسانی یورو چونے تھا او زخمی چیدے دا کم پا اسپتال کی بغر انگل لسمت فخونی کی پروت دی او دا اسپتال کی جی پی دا سرجن دیر کم دی دا لسو کال زخا دا سرجن دا دور سرجنانو دا کم دا رسوی دی تیر روز بانگی وزیر علام لاغلی ہو آغاول مال ڈران کری دی لیکن ترو اس پوری آغا سرجنان ترو اس اسپتال تا نجر آگلی چی دا مروی یا دا اپریشن دا گو چی
دولت خان دغه مشال ریډیو اوریدون کې بظاهر خبره ده د لورلای لدی شار سره نه دی بلت دا پیښه چې پر کم ځای سوی د کتلش دغه تشریح کې چې دا څنګه ځای دی د شار څنډه د کمنز دی کم ځای دی
دا د لورلای مین بازار دی پدې کې مجید پلازا دا ډیر مشهور پلازا دا پدې کې د لورلای ار سیدان ته ملایويږي دا د جوب روډ پزارا اڈا باندې مشهور وا اوس مجید پلازا جن جوړ وسو د رغت پلازا دا پدې کې کنټینټران په مختلف دکانونو د ډایمن بازار دی پدې بازار کې لجو ګوډ سره خاص کار دا پدغه کې دا رش کش وی پدغه رش کش کې دا سړی د دوکر او وېشتل دا یو دکاندارو چې هغه وایي کی چې سنسلا ول دی مل عبد الله قوم جل زیو ل ماډل تاسو شوشدونکو دا هم زخمی سو دا ټیم په وینې کې لک پاتو دي خو مین بازار کې دننه ٹارگیٹ کلین سو دے دادا کی پیشن رچ یار
ٹارگیٹ کلین سو دے دادا ہاں مننه ستاسو له معلوماتو څخه خوشاله اوسئ. په لورلای کې تاسو ورده چې نامعلوم وسلوالو درې تنو باندې ډز کړی دی، دوی وجلی یو ټپی کړی، وجل شوي کسان د اف سي ځواک غړي دي. ځای خبریال دولت خان کاکړی په اړه معلومات راکول.
دا مشال تر څنګه اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. راځو د خبرونی بلې موضوع ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره یو پلان جوړ کړی دی. د خبره نموړي پرون مازګر پېښور ته د سفر پر مهال کړی ده. هغه په دې اړه د خیبر پښتونخوا د گورنر په کور کې غونډې ته وینا هم کړې ده. غلام غوث پرې نور حال راکوي.
قبایلی ضلعو ته د صحت انصاف کارډونو د غزولو دستوري ته په وینا کې وزیر اعظم عمران خان وویل چې د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره حکومت یو پلان جوړ کړی دی او وفاقي حکومت به د پرمختګ د کارونو لپاره د پښتونخوا حکومت ته مالی فنګه ورکوي. په گورنر هاوس پیښور کې وزیر اعظم عمران خان په خپل وینا کې زیاته کړه،
آج خاص طور پر میٹنگ کی قبائلی علاقے کے اوپر
مونگ دا قبائلی سیمو پاڑا دا گورنر او دا اعلی وزیر سرا یو خصوصی ناسته کی دا دغه سیمو دا پرمختګ یو پلان جوړ کړی دی چې سرنګ به مونږ د یادو سیمو د ولس مرسته کوو. مونږ به اوس په قبایلي سیمو کې د پرمختګ کارونه کوو او د دغه کارونو لپاره به د مرکز نه مالی فنګه جاری کوو.
هم فنډز ریلیز کر رہے ہیں سینٹر سے جو قبایلی علاقے کے اوپر ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہوں گے.
وزیر اعظم پخپلا وینا کی د سعودی عرب د ولیعہد محمد بن سلمان پاکستان ته د دورې ذکر هم وکړو او وی ویل
سعودی عربیہ کے کراؤن پرنس کی جو وزٹ ہے ایک بہت بڑی ایک سرمایہ کاری کے لیے پاکستان میں بہت ایک بڑی
دا سعودی دا ولیعہد دورہ پاکستان کی دا ڈیری پراخی سرمایہ کاری لپاره دا دا با داسی لویا او پراخا دوروی چی تر دې وړاندې یو سربراه هم پاکستان ته د داسی لوی سرمایه کاری دوره نه ده کړی. د روزګار او مالی فنګونی لپاره دا دوره ډیره مهمه ده او چې په هیواد کې سرمایه کاری وشي نو دې سره به موږ د قرضونه خلاصې ومومو.
هماري دولت جب بڑھے گی تو ہم یہ قرضے واپس کریں گے.
وزیر اعظم عمران خان د غربت نه د خلاصي د یو ځانګړي پروګرام اعلان هم وکړو او وی ویل چې دغه پروګرام به هم تر ټولو اول قبایلی ضلعو ته غزولې کیږي.
پاورټی الیویشن غربت کم کرنے کے لیے پورا پروگرام اس مہینے کے آخر میں لے کے آ رہے ہیں.
د دې میاشتې په اخره کې د غربت د ختمولو یو پروگرام پیلو. داسې یو پروگرام به وي چې پاکستان کې تر دې وړاندې نه دی شروع کړی شوی او د غربت د ختمولو دغه پروگرام به هم تر ټولو اول په قبایلی سیمو کې پیلو.
سب سے پہلے پروگرام ہم انشاءاللہ قبائل علاقے کے اندر لے کے جائیں.
یاد دیوی چی 13 ورځ وزیر اعظم عمران خان په گورنر ہاؤس پہ خبر کی د قبائلی سیمو لپاره د صحت انصاف کارڈونو پرانیست وکړه او په لومړی پړاو کې به دا کارډونه تر لسو لکو پورې د قبایلي سیمو اوسیدونکو ته ورکول کیږي او په دغه یو کارډ هر کورنۍ کولی شي چې په یو کال کې د وو لکو او شلو زرو روپو پورې وړیا روغتیایی سهولتونه ترلاسه کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریڈیو ته غوږ یاست. د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ پر پاکستاني چارواکو غږ کړی دی چې د پښتنو شکایتونه واوري. د غشتنه د یا سازمان لخوا په هغه لیکنه کې سوی ده چې نن د دې ادارې پر رسمي پاڼه خبره سوی ده. په دې لیکنه کې هغوی دا غوښتنه هم کړې ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړي ارمان لوڼي د وژنې په اړه دې شفاف تحقیقات وسي. لنډیز یې له لنډې دمې وروسته. د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ پر پاکستان غږ کړی دی چې د پښتنو شکایتونو ته پام وکړي. یاد سازمان دا خبره د فروری پر 15مه پر خپل رسمي پاڼه په خبره کړې هغه لیکنه کې کړې ده چې زیات بحث پکې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړي ارمان لوڼي د وژنې په اړه سوی دی. ارمان لوڼي د فروری پر 2مه په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ تر هغه څلور ورځنی پرلت وروسته ووژل سو چې هلته د ترهګرو بریدونو پر ضد رابلل سوی و. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي او د دې پیښې عیني شاهدان وایي چې ارمان لوڼي د پولیسو په تشدد کې ووژل سو خو پولیس دا نه مني. د بشری حقوقو نړیوال سازمان لیکي چې د بلوچستان وزیر اعلی د دې پیښې په اړه د پلټنو امر کړی دی. سازمان پر پاکستانوی چارواکو غږ کوي چې په ملک کې د اوسیدونکو خلکو شکایتونو ته غوږ ونیسي او هغوی ته د پرامنه مخالفت ښودلو اجازه ورکړي. سازمان زیاتوي چې د 2013 کال په جنوري کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله محسود تر وژل کېدو وروسته د پښتنو د حقونو لپاره راپورته سوی پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې غوښتنې لري. د سازمان په وینا پاکستانی وزیر اعظم عمران خان د تیر کال په اپریل کې بیان ورکړی و چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ډیر شکایتونه به لري کړي. په دې کې په قبایلي سیمو کې پر پوځي چوکیو له ولس سره نرمي راوستل او په قبایلي سیمو کې د شخ کړل سوو ماینونو لري کول هم شامل و. سازمان زیاتوي چې عمران خان د 2019 کال په جنوري کې د یو داسې قانون مسوده هم منظوره کړې وه چې په زور د خلکو لا درک کول جرم ګرځوي. خو د بشری حقوقو نړیوال سازمان لیکي چې پاکستانی چارواکي باید دا د ملک کمزوري نه بلکې قوت وبولي چې هلته بیلابیل قانون ژوند کوي. سازمان پر پاکستانی چارواکو غږ کوي چې دې ته په کتو باید د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړي ارمان لوڼي د وژنې موثر او شفاف تحقیقات وسي. تاسو مشال ریډیو ته وایئ. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه لورلای کې د پولیسو په مبینه تشدد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي ارمان لوڼي د قتل اف آی آر لهم نه دی درج. خو د دې اف آی آر د جوړولو لپاره درخواست په عدالت کې جمع شوی دی. د پیښې دیني شاهدانو په خبره ارمان لوڼي پولیس وژلی خو پولیس دا نه مني. زموږ همکار احمد شاه اعظمي ورته کتنه کړې ده.
درمان لونی وکیل صادق خان علیزی وای چې دوی پرون د لورلای په سیشن کوډ کې د کریمینل پروسیجر کوډ نومي قانون کې د 22A د فعلاند درخواست جمع کړ.
سیشن جج سره ایز ای جسټس اف پیس انتظامی اختیار د سرستا چې چیري پولیس اف آی آر درجول زړه کوي نو بیا سیشن جج تک څوک هر څوک چې متاثر وي درخواست ورکړي نو لاغه سره د اختیار پس د اف آی آر درج کولو حکم صادر کړي. نو اسوسیشن عدالت لورلای کی سیدی درخواست مو باقاعده جمع کړی د چشمدید غواهان چې کوم غری دي دغه بیانونه پر افیډیویټ باندې یعنی په قسم باندې د غم جمع کړل سول او مدې مقدمه هغه په خپل چشمدید دغه غم په قسم باندې بیان جمع کړل سوی.
دا درخواست له هغه ډیر لسورت ورسته جمع کړل سو چې په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ځای غړي او درمان لونی د وژنې عیني شاهد قیوم عثمان خیل په وینا هر ورځ به پولیس ته ورتلې خو چا اف آی آر نه درج کاوه.
اپلیکیشنان مو د خور کړی دی، بیا تللی مو اسپیل مور کړی دی، بیا مو له اسپیزه پر سیوین کې اخستی دی. دا ګر شان یو شی زموږ ګای کې چاورې دی، نو څوک چا ټیم راکوي؟ دوی ماته یو جواب نه دی راکړی، دوی به ماته دا جواب راکوي چې دا ته پر پولیس باندې اف آی آر کې ته به د دغه ډیر سخت ریزلټ به ته وویني، ډیر خراب ریزلټ به او دا چې پر پولیس باندې کې سونه کړی دی، هغه شی دی هغه نه نشه پر دا دنیا باندې. معنا دغه و چې یا به قتل شي یا به سر وخوري، څنګه شي دا کار یې لکه مالیا دا کار خو نه سمې ده. خو
د قیوم عثمان خیل په ګډون د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې نور عیني شاهدان وای ارمان لوڼی د پولیسو ای ایس پی عطاو رحمان ترین پر مغزي د ټوپک په کنداغ وهلو وواژه، خو عطاو رحمان ترین تر پیښې څو ورځې وروسته په بیان کې دا کړی و چې دی پر دې موقع موجود نه و. بلخوا د لولای پولیسانی ایس ایچ او ناصر شاه مشال رادیو ته پر نوول چې تر څو د پیښې پلټن نوي بشپړ شوی، تر هغه وخت دوی ته د ایف آی آر درجولو اجازه نسته.
محکمه موږ ته د انکوایری آرډر راکړی دی چې څنګه د انکوایری فاینل شي، دغه بعد به چې څه صورت یې غنم نه بکیږي چې انکوایری رپورټ مکمل شي او دا د فیصل تجزیه د لپاره کوم شانه استول دي مواد، هغه مواد چې ریزلټ راشي دغه بعد به ایف آی آر فاینل کیږي.
ارمان لونی د پښتون ژغورنې غورځنګ د فعال غړي وړانګې لونی ورور وو او د کوټې په ډیګري کالج کې د پښتو ژبې ښوونکی وو. نوموړي د دې غورځنګ له جوړېدو راهیسې په کې فعال ونډه لرله. هغه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند فعال غړي هم وو.
د سند په لاړکانه کې د وژل شوو درو مزدورانو جنازې تیر ورځ سهار د بجوړ په الیزو کې وسوې. د کورنۍ غړي غوښتنه کړې چې د سند حکومت باید د دوی وژونکو ونیسي او سزا ورکړي. جنازې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ او یو شمېر سیاسي ګوندونو غړي ورغلي وو. شانواز ترکځای نور حال راکوي.
په لړکانه سند کې د باجوړ سره تړاو لرونکو وژل شوي او درې تنانو جنازې پرون په 10 بجې په بتای الیزو کې وشوې چې پکې د سند صوبې او د باجوړ نه د پارلماني غړو او د پښتون ژغورن غورځنګ په شمول یو شمېر سیاسي او سماجي ډلو ګډون وکړ او دغه ټولو غوښتنه کوله چې د وژل شویو تنانو قاتلان دې راڅرګند کړي شي. نن سهار هم د وژل شویو تنانو په کورنیو کې ډیر لوی غم، نو د کور یو غړی ریاض خان مشال رډیو ته وویل چې د باجوړ ټول تنان خود لړکانی نه جنازې لراغلی، ول یو تن نه په هغه ځای کې د سامانونو د څوکۍ او پولیسو سره د رابطې لپاره پریښې ده.
لکه یو کم د خپل پټی کې خاص کو دا دوم په یو ځای باندې خاص لمرګی دا دوه شهیدان کورنۍ خو د سیدی کې بس وروره مړه د قیامت ورځ او به چې کم دې د سی او چی ار سره مړه چې کوم سره راغله د روره جګړې دی او خفخانې کړي دی وسم چې کوم دی هیڅ کوم زمونږ په کوم علاقه کې ریزو بتای د قسم په خوري کو بچا ډوړې یا خوړلې تر ګوخه و چې وی بي سي چې کوم نه ته پر شان حالات
زای خلک او خبري اعلان وای چې دا د باجوړ په تاریخ کې لټولو لوی جنازه زکه هم و چې وژل شوی درې وړو تنانو سره ډیر ظلم شوی او دغه جنازه کې یو ځای خبريال سجاد کاروان هم موجود او درته ویل چې د خلکو شمیره په زرګونو و
دلو مړه او پزرګونو خلکو له د باجول د شمی هر قسم چې څومره قومونه د دې په ځای شرکت کړو دا غین علاوه د کراچي د شم د شملین هم له خلکو غلي دا غی کوم غړو د دې نه علاوه د قبایلی سیمو د وزیرستان او د نور ایجنسیان هم خلک غلي د په زیات تعداد باندې خلک غلي د جنازې ده
د جنازې ورستو ځای خلکو او له بهر راغلی په خار باجول کې ولوې مظاهره هم کړي وو چې په دې پښتون ژغورنې غورځنګ د سنایجاس په شمول یو شمیر تنان د حکومت نه غوښتنه کوي چې د وژل شوی قاتلین دی ونیول شي او د پښتنو وژنې نورې بند کړي شي. انور نگار هم د بتای علیزو وسیدونکو دی او وای
دغه خبر وشو لې خلاصه دا چې چیرې اسمو واقع چیرین دا پښتنو سره ډیر په تسلسل سره کیږي او ریاست دا خبره چې نو سنجیده واخلي کدا و نه خلی نو دا به قومونه په منځ کې لسانی هغه جداواله چې هوا به ورکی او د دینه با خبره چې نو خانه جنگي طرف ته نور مسلو طرف ته لاړ شي
او د باجوړ نه د قامي سیملې غړو وړاندې هم او پرونی بیا هم دا خبره تکراروله چې هغه به د وژل شوی او پښتنه په قامي سیملې کې خامخا کوي چې دا ولی وژل شو او چا وژل. شانواز ترکزی، مشاد ریډیو، پیښور.
ټاکل شوی ده چې د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان له سبا څخه د پاکستان د ورځني سفر ترسره کړي. پاکستاني چارواکي وایي چې نوموړی به د پاکستان ولسمشر، وزیر اعظم او نورو چارواکو سره وګوري. پاکستاني چارواکو په اسلام آباد او رولپنډي کې امنیتي ګامونه پورته کړي دي. احمد الله نور حال راکوي.
د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودھری پرون د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل چې کوم معاهده به لاسلیک کیږي نو هغه د اربونو ډالر دی او ایوازې سعودي عرب لخوا په موجوده وخت کې چې څومره سرمایه کاری به په پاکستان کې کیږي نو هغه په تیرو لسو کلونو کې د شوي سرمایه کاری نه زیاته ده. بل دا چې په سعودي عرب کې دوه نوي ښارونه جوړېدونکي دي، نو زموږ کوشش دی چې زیات نه زیات پاکستانیانو ته په هغې کې نوکریانې ورکړی شي. بلخوا پاکستانی مطبوعات وایي د محمد بن سلمان سفر پر مهال د سعودي عرب سره د 15 نه تر 40 ارب ډالرو پورې د توانایي او معدنیاتو په مدونو کې د معاهده لاسلیک کولو امکان دی. د سعودي عرب د تیلو او انرژي وزیر خالد بن عبدالعزیز د جنوري په 12 ویلي ول چې محمد بن سلمان به په گوادر کې د تیلو پاکولو کارخانه ځای ګوري او ریاض به په دې برخه کې شاوخوا 10 ارب ډالرو پنګونه کوي. د پېښور پونتون د سیمایزو چارو د مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر سرفراز خان وایي سعودی عرب د پاکستان په هغه سیمو کې چې ایران سره نږدې دي پکې سرمایه کاری کوي او غنی چې د لوجې په راتلونکي کې د پاکستان او ایران په اړیکو منفی اثرات پریوته شي. د پاکستان پارلمان په تیرو وختونو کې دا ویلي ول چې پاکستان له د سعودی عرب او ایران ترمنځ په شخړه کې د چا طرفداري نه دی کول پکار. دا وخت پاکستان په معاشي توګه د مشکلاتو سره مخ دی، نو سعودی عرب د موقع نه ګټه په پورته کولو سره په هغه سیمو کې سرمایه کاری کوي چې د ایران سره نږدې دی او دې لوجې په راتلونکي کې پاکستان لپاره مشکلات هم جوړې دی شي. پاکستان کې په لوی شمیر کې شیعه مسلک سره تعلق لرونکي ژوند کوي او هغه به کله هم دا نه غواړي چې پاکستان د ایران پر ضد د سعودي عرب ملګرتیا وکړي. نو موجوده وخت کې د محمد بن سلمان سفر لوجې د پاکستان په معیشت کې به تر څه حده بهتري راشي، خو په راتلونکي کې به ښې نتیجې نه راوځي. بلخوا په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د محمد بن سلمان سفر لپاره د امنیت کوټلي انتظامات کړي شوي دي. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودھری مطبوعاتو ته ویلي حکومت د امنیت په مخه په راولپنډۍ او اسلام آباد کې پوستې جوړولو سره سره سرتیري هم ځای په ځای کړي. دې تر څنګ پاکستانی مطبوعات وایي د نوموړي پاکستان سفر پر مهال به د یادو ښارونو په ځینو برخو کې موبایل سرویس بند وي. دې سره سره د میټرو بس سرویس به صرف تر راولپنډۍ محدود وي او اسلام آباد ته به د غټو ګاډو پر راننوتلو هم بندیز وي.
د جنوبی وزیرستان د بوبړ سمل اوسیدونکو وایي دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د دوی په وینا یو پلو به کور کړل سو او بل پلو د کډوالۍ حیثیت هم نه منل کیږي. دا خبر دوی مشال رادیو ته وکړه. سیلاب مسعود پر رپورټ لري.
د سولی وزیرستان بوبړ سمل سیمو اوسیدونکو وایي چې دوی یو طرف ته د ژوند د بنیادی ضرورتونو نه بې برخې او بل طرف ته د سیمې نه په زبردستی وشاړل شول. دا وخت لور په لور خورا د کډوالۍ خسته ژوند تېروي، خو غم غصم او هیڅوک هم نه کوي. د بوبړ سمل یو اوسیدونکی ګلی خان وایي
په سمل سه په بوبړ سه د آشي کامیدو په دغه علاقه سه نه روډ شته، نه بس تا، نه سکول شتا، نه مدرسہ شتا، مل ملنگ دی سرو میں نشتا. ہمو مطلب دادا چپ کی مصیبت ہے میر جا ببر شو بھی کھلتا ہر قسم مصیبت حکومت میر سرا دے دبیری پیش گڑ اندو کڑی راشن میں نشتا دے وہ اس میر دے ببر شو بھی کھل دے نے پٹاک پا دے را پ بانی پ کارک پ یوجی پ بل جی داغا سے متاثرین مشتے ایک کرا ہوتا داغا سے نوشت جو کو پشتنا نو کو نر پ کور دادو چ دے میر پشتنا دا او کو
ترا بوج جاتا وی
واڑی خالکی میں لاسمال بوبار شہرنا کڑاشتی داخل غن رو وطلائی دائی دیر خلال چاکیم تا وڑائی دائی پغنا پینزو رانور پفشر رو وطلائی دائی پا مرغیبان پا کٹکی دا داغا سے شروع ری ملی رنگ دی سرویس نستا دائی راشن نستا دائی دیر سخت مصیبات تکلیف دائی برتا نرسی دی میر سارا داغا ور مسید ہاں وکو حکومات ہاں وکو مسید ہاں یہ متاثرین ہاں یہ حق ہما دائی خواق مشتانا ملا بیری
یوسف دے دغو سیمو او دے خلکو حال پا دا رنگ بیانوی
کله تا دا پتا شته دا چې زه ونی ول پاوځو د باکې خلو کم تا یو ورل او دا سه شو بي خل په داکشه پوته شو چې په کوری په کاندشه ا د غي ډورا د پاو نا څه دا ډر یې کړای وو چې تاسو وځه آکا په خالکی مرا دای کا پلواډی شه دای کا په لیلاندا شه دای دا خلک د پاکستان د پاو د ډورا رووب دا په درا په بانی په ټاک او په پندې په کراچه په دا باندې د تامیو نه خو تازه وس په دژه او زه مې شاک ما سیتا کا پولیټیکلی تا کا خو مو تا د نن رزه پر د خپل حق دوری مو تا چا هنه شروع کړی نر دا میز اپیل دی میز درخواست دی چې میز سره د بیاکی هنه شي او میز ته د خپل حقوق هم ملاو شي
د دغو خلکو د مشکلاتو او غوښتنو نامې چې د سولي وزیرستان ډیپټي کمشنر محمد یا اخونزاده خبر کا هغوی دوی ته په دا رنګ تسلی ورکړه
د اسمل بوبر ما سره جرګه هم شوې وه او د هغې جرګې دی دا ماته دا کمپلینټ کړی دی د دې ځینه چې کله دلته آپریشنونه شروع شو د دې په علاقه کې نو دوی لاړل اول کیمپ ته او د کیمپ نه بیا دی خپل خپل کورونو ته لاړل خو د دې هغه ایز ا ټی ڈی پی رجسٹریشن نه دی شوی نو هغه کیس موږ د دې د ډیزاسټر مینجمنټ اتارټی سره راواغسته او د ټی ڈی پی سیکریټریټ سره یې موږ لیټر هم کړی دی او هغې سره ما په ټلیفون هم خبرې کړي دي چې د دې دا مسله ده دا مسله الکول غواړي هغې په دې باندې لګیا دي انشاءالله دا مسله به د دې زر حل شي او زما امید دی چې دې ته به خپل ټی ڈی پی سټیټس ملو شي او دې نه علاوه چې کوم ډیولپمنټ ورک دی اوس دې کې په ای ڈی پی کې موږ دې ته سکیمونه اکدو لګیا یو په دغه ځکه چې دا علاقه واقعي ډېره رسته پاتې ده
د ببر سمل و سدونکو دا غوښتنه هم وکړه چې سرکار دې دوی خپلې سیمې ته بیرته ور پرېږدي یا دې د کډوالۍ هغه ټول سهولتونه ورکړي چې کوم د دوی حق جوړیږي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرہ اسماعیل خان
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوس هم درې نیم بجې سوي دي انیس اجمل د خبرونو لنډیز وړاندې کوي
د بلوچستان د لورلای سیمې په یو بازار کې په حمله کې 230 وختونه وشل شوي دي په سیمه کې ځایي خبریال وایي چې په پېښه کې یو تن زخمي شوی هم دی د وشل شوي کسانو تعلق له لایکي مربت او کرک سره دی د پېښې سیمواري لاسانه ده منلې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې له هېواده د غربت ختمولو پروګرام به لکه بدي کې لوک تللی دي نوموړي تېر ورځ په ګورنر هاوس کې خبر کې ویلي چې غربت ختمولو دا پروګرام د روانې میاشتې په پای کې پیلوي د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په پاکستان غږ کړی دی چې د پښتنو شکایتونو ته دی پام وکړي یاد سازمان دا خبره د فروری په 15مه په خپله رسمي پاڼه په خپلې کړې هغه لیکنه کې کړې ده چې د عباس پکې د پښتون ژغورنې د لیګ د غړي ارمان لوڼی د وژنې په اړه شوې ده د بلوچستان پر لولای سیمه کې د پولیسو په مبینه تشدد کې د پښتون ژغورنې تحریک کړي یو مشر غړي ارمان لوڼی د قتل د لومړي پلټون کې رپورټ ایف آی آر د اچولو لپاره درخواست په عدالت کې جمع شوې ده پایته د سیمې په لارکانه کې د باجوړو د شوي بریتا نه خبره تا په تاسو باندې شو د دې کسانو جنازې په بتایي اړیزو کې وشوي د باجوړو اوسېدون کې د دې تنا په لارکانه کې د پربرې په دې سمه نیټه نه معلومه کسانو وشلې دي د امریکا ملي امنیت سلاکار جان بولټن د خپل دوري سیال اسی دوال سره نن په ټلیفون خبرې کړې او تر هغه پرې د مبارزې لپاره د ملاتړ څرګندونه کړې ده بل خوا د پاکستان مهرني چارو وزیر شاه محمود قریشي په هغه کړې دي چې د پلواما د پیښو ثبوتونه دې له پاکستان سره شریک کړي او ایران په پاکستان غږ کړی دی چې دا وسلوالو پر ضد دې کاروایي وکړي چې د تهران په وینا د فروری په 14مه له پولیس سره نږدې د اسلامي انقلاب ساتونکو ځواک ویشتنه وشلې دي د ایران په جنوب ختیځ کې د دې سیمواري جیش العدل منلې وه
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست درنو اوریدونکو او سم تاسو د مشال ریډیو اونیز خبرونه سروې وړاندې کوو د دې خبرونې قربنا ملیحا امیرزاده ده
د باغ صبر پس ته تر قامت پښتني په قامت سره نه دی سدي
السلام علیکم او ستړي مشي په سروي پروګرام کې درته زملي امیر ساده هرکلی وایم نن را سره په پروګرام کې لپې خبره امنه دورانی میلمنه ده امنه د خیبر پښتونخوا د خزو د کمیشن یو چارواکی ده دغه کمیشن د خزو د تحفظ د غوې د حقونو ورته د ورپې هم مسلو دا وارولو په لړ کې په صوبایي سطح هلې ځلې کوي ایته هرکلی وایو په پروګرام کې ستړي مشي
وعلیکم السلام مننه جی
تعلیم تاسو د کم ځای نه حاصل کړی دی او پیدا چرته شوې تاسو
مننه اول د پروګرام کې د بلنې زه د خاص خیبر پښتونخوا په خبر کې تما پیدا شوې دي او هم دې کې تما تعلیم دي 2014 کې تقریبا ما خپل ایجوکیشن کمپلیټ کړی دی میټرک پورې خو لکه یو ګورنمنت سکول کې موږ سبق وې څنګه چې ځکه دا ښه زموږ پښتونخوا کې دا حساب کې بس جنکی دی نو بس گورنمنٹ سکول کے واچ نو بس گورنمنٹ سکول میں تعلیم کو اگر نہ پس میں کالج او کو او بیا د زما والدی صاحب لگا پہا کو رکھے نو بیا پرائیویٹ میں تعلیم جاری کو نو اگے کی بیا ما د پولیٹیکل سائنس کی ماسٹرز کو او ایز ا پرائیویٹ کینڈیڈیٹ فی الحال ایز ا سٹوڈنٹ انرولڈ ہم د قانون ڈگری د پارا
خطا سو سبق ہم وای اس دکڑے ہم کوے او بیا ساسو چیکار دے اغه ہم تاسو ورسر جاری ساتل دی نو ہم دا شروع نوالا چه ساسو والده صاحبه وفات شو تاسو ذکر کو اللہ دیو بخی بیا چه تاسو دا تعلیمی سلسله جاری ساتلو خبرو اکڑا و بیا غی سرا تاسو تا چه کم دا اس زیمواری پا غاڑا دا سفر ساس لپار سنگ دیل
جی دا خو دیر دیر مشکلاتو و لکه دا جنکو دا پارا خو سنگ چه زمونگ دی معاشره کی سهو ماتان نی اگه که لکه دا کور که دن زیمواری و که بحر بداویم چه زما دا والد صاحبه دی وفات سرا چیزنا ڈیر دیا زور دیا لکھا گران چھو مونگ دا پارا نو لیکن اگر یو زبادا وین ما دا پارا یو موقع ما یو اپرچونٹی ہم چھ لکھا دا کور دیمی واریانی جی پتا را شنو بیات خفلتان کشرانی کور کی دغی تعلیم و دغی دیمی واریان نو اکتشان تا تا یو ایکسپوجر ہم ملاو شیخو ادر وائد دا دوبرا آسان کارنو بیا ما جاب شروع کو جاب بامی شروع کو نو اگر کیوں مقصد ہم دکو چھ مطلب مالی طور باندی ہم دا خفل کور دیمی واری کے خفل برخوا چوم سو دا ٹو شیزونا چکمون و لکا دیر یو بیلنس گواڑی یو انڈرسٹینڈنگ فیملی گواڑی یو زان در یو دسی سوچ گواڑی چی تا ہر طرف تستا خیالی چی تا خپل ذمہ واریانو کی کوتا ہی رانشی آسان نہیں خو بس خدای پاک کرمی چی اگی اوشی دا بیام دادا خودین علاوہ چی کم ایکسٹرنل ماحول دے آغا ہم یو رول پلے کئی اگی کی استاسو ویل پاور ٹیسٹ کولو کی
نو دا اسنے آم نا دورانی چی دا پیاوڑی دا دیرا طاقتور دا آم دا مخ کے نا دیرا مضبوط دا تا سویزی کرمو کو نو زب دا تا پوس کول غوارم آمینی تا سو دا خسو حکونو لپارا کار کول لاؤ دے تم سنگ املاو تڑلائے
بس جی دا زما پخال کی دا خپل گر گر چاپیر ماحول بم قتل نو دا غی ندا یو اغا پیدا شو چی لکا مونگا ہوم لکا سبکونا وایو مونگا ہوم لکا اغا شان خدای پاک ذہن را کردی نو ولی نا چی مونگا مغا شان خلقو دا پارا خپل ولس دا پارا خپل دی تولنی دا پارا اغا شان کارو کو سنگا چی دا نور خلقی او ضرور ندا چی مطلب یو خزا دا نو اغا یو مخصوص پیلز دا بزی چی نرس جوڑا شی یا ٹیچر جوڑا شی لکا ما چی کل خپل تعلیم ختم کو نو چونکہ دا کور زی واریم پما وانو ما سٹارٹ دا ٹیچنگ نو واغس دیر زمون ریسپیکٹیبل شو بدن واغ مقصد دا چې بیلنس کم خپل دا ریسپانسیبلٹی کله رو رو زما دا کشران چې کم کو تی رونه خوندي اغي لک نور می چو شو نو بیا ما باقاعده فل ټایم جاب تا فیل کی پکې خدا بیا ما بچا خان ایجوکیشن فاونډیشن سره می کار شروع کو نو مقصد دی دا چی مونگا گورو چی سکولونا مونگ با کلاو دی جنکو دا پارا لکانو دا پارا نو آغی کی چی بیا ایکسپوجر آغا زما یو دسی اپرچونیٹی وچی ما ایکسپوجر رو کو مونگ دیر لرے پوری ٹانگ پوری دیر پوری چترال پوری لندی کوتل پوری دیر ارلی ایج لکا زما ایکسپوجر رو شو مونگ با دا فیمیل ٹیچنگ سٹاف انٹرویوز دا پارا بسو نو آغی کی چی دلارم و آغی کی بیا ما چی اکتل چی دا مونگ اولس حال سبد حال دے او اگے کے اسپیشلی دزنا نو چ کم سبد حال دے نو اگے دا پارا مطلب مونگا چ کم خلق یو چ خدای پاک لگ دے تعلیم مواقع را لرا کڑی دی او لگ ایکسپوزر نو چ مونگا خپل برخ دی حالت تے کار امپروو کول دا پارا واچو خپل کنٹریبیوشن کو دیر وڑی وڑی جن کے ٹیچنگ پوزیشنز لبرات لی دا اگے سکلز کم ہے نو لگ دا یو پورا یو چین چ ما بکتل چ اوکے دی راضی انٹرویو لہم راضی خو بیا ہم لگ یو سو بپا کی سلیکٹ شوی او نور بدا غشان پارتی شوی خو لکه دا آغا چی کم انٹریکشن زی دا خزونا آغا چی کم دا غی دا دی نواریانو یو احساسو شو ماتا چی دا خو مونگ نا مونگ خو لکه جانتا وایو چی مونگ یو سخت جوان تیر کردنی لیکن دی خزو چی کم مالی دا کور هر یو دی مواری دا نا صرف دا کور دی مواری بلکه دا اوبو بہر نا اوبو راوڑل او لکه دا کور کی دننا هر یو شی هر یو دی مواری پورا کول نو آغا حالات دیر سخت حالات ما دا خزو observe کری مشاہده کراغلو زمان نو دغه طرف نه یو قسم لدا شروع شو چې دا ولی لکه د گورننس دی بجټ دی نو ولی زمونږ د خزو حالت داسې دی. نو هغه یو پیشنو دی کې یو وکټم ګروپ چې هغه د خزو چې کونډي بشوي او دا بیا سو کار روزګار د پاره بل څه بنو. نو لکه دا هم یو پیشنو چې مطلب هغه د پاره د څه وکړي شي. دا بیا یو کاز جوړ شو. بیا وروسته ما پیس بلډینګ کې کار وکړ افغانستان کې نه هم لږ ډیر کار کړی دی. نو هلته هم لږ چې کم زنانا سره انټریکشن زمونږ راغی په امنیت باندې چې مونږ کار کوو نو دا هغه چې کم حالات وو. نو دا ټول چې زنه دی دی ډیفرنٹ فیکٹرز دی چې کنټریبیوټ کوي چې اوس مونږ چې زنه نو د پاره کار کوو نو هغه مونږ صرف خپل جاب نه ګڼو هغه یو امپلایمنٹ نه ګڼو بلکې یو کاز لرو. ولې چې مونږ په دې ډېر هغه سترونګ کنوکشن یا یو سترونګ یو ډېر پخته یا هغه عقیده ده چې دې هم دې سره به بدلون راځي کله تر څو چې مونږ خپل زنانه هغه نه بدل کړي حالت نه بدل کړي مونږ مطلب د ترقی چې کوم هغه یو خوبونه دي هغه مونږ وینو هغه به
څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې تاسو هغه حالت زارو کتو چې تاسو کله دورې وکړي د مختلفو سیمو تاسو په دې پوه شوي چې ښځو ته ډېر ضرورت دی. نو هغه ضرورت چې دی تاسو دې ته مخه وکړه هغه تاسو څنګه پوره کړو؟ کوم پلیټ فارم سره ستاسو اولنې تاسو دا کار شروع کړی او همدغه کمیشن وو چې ستاسو اولنې کار پکې شروع شو کنه د دې
مخکې کمیشن ته چې زراعلم هغې نه مخکې یو تقریبا سات آٹھ سال پوری مختلف یونو کے دا سنگت ما وختي وی چې باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن یو دسي ولسی یو کوم اورګنایزیشن نان پروفټ ان جی او ورته ویل شي. نو هغه د کمیونټي سکولینګ باندې نو هغه یو فیل ایکسپوژر زما چې ما وی چې نه دا اوس دا یو ډایرکټ ایکسپوژر دغه نه پس بیا زه د خوندو کور سره ما یو دوه میاشتې کار وکړو. بیا غي نه پس د پاکستان افغانستان یو کراس بارډر پیس بلډینګ پروجیکټ او هغه د پاره بیا د اسلام آباد ته لاړم. نو دې کې به تاسو یو کیسه وکړم زما امی وفات شو نو زما نیکه چې هغه مونږ ته ډیر زیات لکه نږدې شو او دا نیکه چې مې ونو دی به همیشه مخالفت کوو چې ته او زمونږ د تعلیم یعنی زما امی ته به وی چې بس دې دې نقول وس دا کالی او دا کپڑے را یوځای کا چې به دې ته عمر کېږي نو بیا به دې ودو. یا زما د امی چې کله وفات شو نو هغه ته لکه ظاهر خبره بیا حالات بيخي بدل شو. بیا ما چې کله ټیچینګ نه سٹارټ واغست او بیا زما نیکه هم دې ټایم کې موږ سره ډېر رانږدې شو تر دا تک به ډېر سوادات کو. بیا ما د هغې سره به ډېر زما ابو لکه هغه ډېر یو قسم له مونږ باندې ډېر یو قسم له فرینډشپ والا ماحول کې جوړ کړی او مونږ سره ډېر هغه کوي اعتبار هم کوي هر څه. خو دې نیکه سره چې کم دی دا لږ حالات لکه نه وو ډېر آسانه خبره چې ما بیا چې ګمبیر جی چې کله بیا ما یو بیا اپروچ دا واغسته چې ما چې کله کنسلټیشن کول او ما خپل د نیکه سره هم کنسلټیشن کول چې اوس دا کول غواړم اوس دا کول غواړم هغې به هم کتل کنه چې دا اوس مطلب دی خپل تعلیم هم وکړو د نور رونه خویندې به هم کتي. نو بیا چې کله خبره راغله ما ته د اپرچونیټي د اسلام آباد خبره راغله نو ما لکه خپل دا خو ډېره لویه خبره ما خپل د ټور په تھرو هغې ته دا خبره نو هغې بیا مطلب رالو او بیا ما نه تپوسونه وکړو او بیا هغې په اجازت باندې زه باقاعده بیا لاړم دوه کاله مې تیر کړه بیا وروسته هغې به اگزامپلز ورک او بالکل ته لاړ شه او زه به لکه دا دی چې بس تا باندې مې پوره اعتبار دی. نو هغه دا زه تاسو داسې وایم چې یو مایند سیټ وو چې ما خپل په لایف ټایم کې مې کتل چې هغه بیخي ریجډ یو مایند سیټ نه بیخي فلیکسیبل چې کوم یو فرینډلی چې کوم کار دی هغه موږ نه یو کس کته خپل نیکه کې. نو اسلام آباد کې بیا ما دی سره کارو کو پیس بلډینګ کې امنیت کې موږ څنګه خپل شخړې په کمیونیکیشن په نان وایلنٹ ایکسٹریمزم چې کوم دی هغه څنګه اډریس کول شو. بیا دی نه پس چې راتلم په خبر ته مې بیا کوششونه شروع کړل چې اوس خپل کار کې به هم جاب کوم. ولې چې هغه حالات داسې وو تر غرې د سیلابونو ایمرجنس ځپلې نو دلته ډېر زیات ضرورت وو زما خپل زړه مو چې خپل کار نو دې کې د کمیشن اپورچونیټي رااله. نو کمیشن کې چې بیا ما اپلای وکړه نه پس بیا مینس کې یو ان سره ما فاټا باندې لکه ریفورمز چې کوم پیکج واغې باندې کار وکړو لپاره
اوس تاسو دا نوې جواب دی نوې کار تاسو بغاړه دی. نو د دې څومره موده وشوه بیا تاسو وایئ چې په دې کمیشن کې تاسو زیات تر توجه یا فوکس چې دی په څه باندې دی د کده خزو باندې خو دې خو څه مسلې اډریس کوي تاسو؟
زموږ کمیشن سره خو د دا زما اوم کال تقریبا روان دی او دې کې مونږ فوکس تا کوو چې زنانه چې دي هر یو سپیر کې هر غي انکلوژن انشور کې دي شي د غي مین سټریمینګ څنګه انشور کې دي شي سنفي تشدد دی یو خو اهم ډیر لوی یو فوکس دی چې کوم د کورنې تشدد دی د غي باندې لا میکینګ دی وکړي شي عمر کې ودونه د غي کې د غي
روکو
او غي لپاره لا میکینګ او یا قانون سازي او سازي شنو بیا دا هم مانیټر کول چې آیا باندې درآمد کیږي او کنه او دې سره سره اداري حکومت جوړ کړي چې هغه د زنانو یا د ماشومانو لپاره چونکې مونږه فوکس زنانه دي زنانو د تکلیفات لري کولو لپاره چې کوم اداري جوړې دي آیا هغه خپل کار پوره طریقه باندې کوي نو دا ډیفرنټ انګلز دي او سیټ دي چته مانیټر کې هم ویل کوم موږ مانیټر کوو اته اداره یو واچ آی مون غانته وایو نو هغه کې موږ دا کوشش کوو چې زنانه چې دا هغه زنانه صرف نه دا هغه یو سټیزن دا موږ د کسنګ چې په دې آئین کې موږ دا اختیار راکړی شوی دی چې په سیکس په بیسس باندې زما د خځې یا سړي کې دوه په بیسس باندې به هیڅ قسم ډیسکریمینیشن ماته نه کیږي کاغه امپلویمنت دی کاغه تعلیم دے کاغذ زما د روزگار یا زما د انټلیکچوئل کم گروتھ دے اغه انہانس کول د پاره سه مو دی اغه ایکولی زبا هم اغه مر انټیګریټډ کرتا
تاسو د قوانینو ذکر وکړو کنه د کورنی تشدد تاسو چې تاسو ګوره چې کور کې تشدد نشي بلکې خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د سی او بل وړاندې شوې دي تاسو د کمیشن په دغه شانتي قانون سازي کې سر رول دی
پالیسي نه پس د مونږ فوکس دا و چې مونږ د کورنی تشدد روکتام د پاره یو بل هم جوړ کړو دا بل ٹیبل شوی دی دا 2014 نا پدی کار کمیشن شروع کړی دی او دا ڈرافٹ مسودہ جوړول دی هغه نه پس موږ 2015 کې یو ځل چکل جوړ کړو نو دا بیا اسلامک ایدیالوجی کونسل ته لاړ پکارلو خو بس هغه پروسیجر داسې مس یو هغه اوسو چې لاړ هغه نه پس بیا موږ د مفتی سید جارن د موږ کار دی چې مختلف پارٹیانو د سیاسي ګوندونو چې کم خلک یې هغه ځان سره کینو او په یو بل باندې د غي مشترکه کنسل census develop کو ولې چې دا بل د ټولو د یو پټه د پاره نه دی دا د عوامو د پاره دی نو په کار دی چې د ټولو پکې نظر راشي نو کمیشن د وایم چې دا د کمیشن په دې ډیر زیات فخر کوي چې دا یو بل موږ هغه کړی دی انیشیټ کړی
او ریدونکو لپاره بس تاسو سره پیغام
ګورنمنت تاسو د پاره هر څه کوي تاسو د موږ عوام د موږ ځوان کول چې مثال په تور نن سبا ټیکنالوژي د هر چا په لاس کې ځان خبر کوي چې دا از ا سټیټیزن تاسو د پاره حکومت کړي کړي تاسو کوي جنې دا او یو خدا دا کوي ماشوم دی خپل ماشومان د کور هر یو فرد د پاره حکومت ډیفرنٹ دغه پروټیکشن تحفظ د پاره میجرز اخلي خدا غینه خدان خبرو تاسو کار دی
ډیر مهرباني امن دورانی تاسو سره خبرو ډیر خوند کو
ثانک یو
نن موږ سره په سروي پروگرام کې د پیښور امن دورانی و موږ امید کو چې لاغوي سره به نن نه مرکز تاسو خوښ شوي وي
تاسو مشال ریډیو ته ولیاست او سم تاسو د مشال ریډیو بل خبرونه جمهوریت وړاندې کوو د دې خبرونه کوربا بیا پامیر ساحل دی
په پاکستان کې تر انتخاباتو مخکې په ځونو ګوندونو کې د سیاستوالانو ګډون څه معنا لري تر واکمنۍ وروسته د ګوندونو دننه د خلکو شاملېدل څه ډول دود دی همدارس ځنې ګوندونه ولې د خپل غړو پر ځای نورو سیاستوالانو ته انتخاباتي ټیکټونه ورکوي ځنې ګوندونه تر واکمنۍ وروسته ولې د اختلافاتو ښکار کیږي دا ډول رجحانات جمهوریت ته ګټه رسوي او کتاوان په پاکستان کې د ګوندونو دننه د جمهوریت فرهنګ نشټوالي لامل څه دی دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له درو پوهانو سره څېړل دي تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ
جمهوریت
اوردونکو د پاکستان په جمهوری تاریخ کې ځنې رجحانونه موجود دي چې د سیاسياتو پوهانو په اړه هم له جمهوریت سره تړلي او هم ور باندې اثر لري د مثال په توګه داسې اکثر کیږي چې تر انتخاباتو مخکې په ځنو سیاسي ګوندونو کې کسان ور شامل شي او بیا انتخابات وګټي داسې هم کیږي چې د ځنو ګوندونو غړي تر انتخاباتو مخکې له ګوند بیل شي یا بل ګوند ته ور شي او یا هم په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه واخلي لدې سره سره دا رجحان هم تر سترګو کېږي چې ځینې سیاسي ګوندونه تر واکمنېدو وروسته د اختلافاتو ښکار شي او درس پکې پیدا شي. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو همدې رجحاناتو ته کتنه کړې او د دې معلومولو هڅه مو کړې چې د دې کارونو پر جمهوریت څه اثر دی او دا رجحانونه له ډیموکراسۍ سره په څه ډول تړلي دي. په دې لړ کې لومړۍ پوښتنه دا ده چې د سیاسي ګوندونو ځینې غړي او مشران تر انتخاباتو مخکې ولې یا نورو ګوندونو ته ځي او یا هم په آزاده حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخلي، دا د څه ښکارندوی کوي؟ د لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر محمد وسیم وایي دا ډول رویه په بالغو او پخو جمهوریتونو کې نه تر سترګو کیږي.
یہ صاف ظاهر ہے کہ میچور ڈیموکریسی میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اس کا جزو لائنفک ہے پارٹی، تو پارٹی یہاں پہ اس طرح سے کمزور ہے.
دا خوشکارا خبر ہے چې په بالغو او پخو ڈیموکراسیو کې دا سی نه کیږي، ځکه چې هلته جمهوریت او پارٹی له یو بل نه بیلیدونکي دي او دلته ګوندونه د یو تنظیم یا ادارې په توګه کمزوري دي. د دې وجه دا ده چې د پاکستان په ګوندونو کې د مرتبو سلسله نسته او د ګوندونو مشرولي لاندې سطحې ترقی نه کوي، بلکې د انتخاباتو پر وخت پکې کسان شاملېږي چې بیا مشران سي. همدا لامل دی چې د ګوند رول کم دی او هغه امیدواران چې په خپلو سیمو کې زیات نفوذ او واک لري او منتخبېدای سي زیات رول لري. د دې بیا نتیجه دا سي چې پارټۍ بیا ژمنې نسي پوره کولای. بل دا ده چې د همدې ګوندونو کسان چې له یوې پارټۍ بلې ته لاړ هم سي، نو د منتخبېدو قوت ورسره وي، نو ګوندونه د ادارو په توګه کمزوري وي او همدا د جمهوریت کمزوري یوه وجه ده.
د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی مشر ډاکتر خالد غوث هم دا ګڼي چې په پاکستان کې ګوندونه زیات پیاوړي نه دي، ځکه چې ګوندونه اکثر د نظریې پر ځای پر شخصیاتو ولاړ وي.
پاکستان کې اندر جمهوری کلچر کیا ہوتا ہے اس کی سمجھ
د پاکستانی او سیاسي ګوندونو دننه جمهوری کلچر پخ شوی نه دی، ځکه چې په ګوندونو کې دننه د واک او طاقت محرکات داسې دي چې ګوندونه د هغه کس تر اثر لاندې وي چې زیات واک یا قوت لري. په تیرو کلونو کې موږ لیدلی چې نظریاتي ګوندونه هم تر یو حده د خپلې نظریې یا ایدیالوجۍ لري شوي دي. د بیلګې په ډول موږ چې د پاکستان په ټولنه کې د پیپلز پارټۍ کردار ته ګورو، نو هغه ګوند چې پخوا کیڼ لاسې ګڼل کېده اوس هغه سې نه دی پاتې. نو د ګوندونو نظریان نه د پارټو په منشورونو کې ښکاري او نه یې ځوان غړي له منشور سره زیات آشنا وي.
ډاکټر غوث وایي بله مسئله دا ده چې په پاکستان کې خلک د سیاسي ګوندونو نظریې پر ځای پر قبیلوي اساس یا کاندید د دولتمندۍ پر اساس رائے ورکوي چې دا د ګوندونو او جمهوریت کمزوري کېدو باعث شي.
اگر آپ پولیټیکل پارٹیز کے مینیفیسٹوز کو بھی دیکھیں
کتا سو د ګوندونو منشور نه هم ګورئ نو په هغه کې مسئلې په سرسری ډول سیړل شوی وي. بل په پاکستان کې ګوندونه په انتخاباتي سیاست کې لوی مسئلو ته په ژور نظر نه ګوري، بلکې دلته انتخاباتي سیاست په قبیلوي یا د ځینو کورنیو پر اساس کیږي. ځینې ګوندونه د ټولنیز صنف یا طبقې خبره کوي، ځینې بیا د درغلۍ ختمولو خبره کوي، نو دا یوازې نارې وي. نو ګوندونه په خپلو منشورونو کې مسئلې اصلا بنیاد نه ګرځوي او په ژور نظر ورته نه ګوري. همدا وجه ده چې ووټ ورکوونکي هم د منشور پر اساس د ګوندونو احتساب نه کوي.
خود کراچی انسټیټیوټ آف بزنس ایڈمنسٹریشن د سیاسیاتو څانګې استاد هماناز بقائی ګڼي چې د سیاستوالانو له ګوندونو جلا کېدل او له نورو هغو سره یو ځای کېدل له جمهوریت سره تړاو نه لري او دا چې دا رویه هر ځای موجوده ده.
چاہے جمهوریت ہو یا جمهوریت نہ ہو، پاور ایکویشن کے ساتھ چلتے ہوئے
کہ جمهوریت وی او کنوی د واک یا طاقت نظام معادلو او موازنو ته چو ګورونو هر ځای دا رویه لیدلی شو. په پاکستان کې موږ دا هم لیدلی چې یو طاقتور او باسره کس چې ګوند ورته د انتخاباتو ټیکټ ور نه کړ، نو په خپل په آزاده توګه انتخاباتو ګټل او بیا یې له ګوند سره سودا وکړه او پارټي هم مجبوره شوه او هغه په ګوند کې ور شامل کړ. نو دلته موږ دواړه رجحانونه ګورو، یعنی که یو ګوند قوي وي نو خلک پکې شاملېږي او که یو کس واک لري او نفوذ لري نو هغه انتخاباتو ګټل او یو ګوند بیا له ځان سره شامل کړ.
انډیویډوال کیپاسټی نه الیکشن جیته او پر جماعت جو تھی اس نے ان کو کلٹیویٹ کیا.
هماناز بقائی په فیصل آباد کې د صوبایي اسمبلی انتخاباتو مثال ورکوي چې پکې د مسلم لیگ نون دوه نمائندان له یوې حلقې له بیلو انتخابي نښو سره کاندیدان شوي ول. نوموړی وایي کله چې مسلم مسلم لیگ نون په دې کې پاتې راغی چې د خپل سیاستوالانو ترمنځ د اختلافاتو مسله هوار کړي، نو فیصله ولس وکړه.
ایک جماعت کے لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن کیا. آپ نے فیصل آباد کے الیکشن اگر دیکھے ہیں،
تاسو کو د فیصل آباد د صوبہ اسمبلی چوکی انتخابات وګورئ، نو هلته موږ په اکاډمیک توګه یو دلچسپ منظر ولید. تاسو ولیدل چې د پاکستان مسلم لیگ نون دوه غړي له مختلفو انتخابي نښو سره د یو بل ضد ولاړ وو. کله چې رانا ثناء الله صاحب له عابد شیر علی صاحب انتخاباتو ګټل، نو ګوند وویل چې ثناء الله زموږ د سر تاج دی، او بیا د انتخاباتو له وجې چې درې ډلې جوړې شوې وې هغه تر دې وروسته یو ځای شوې. په پاکستان کې په انتخاباتو کې له ګوند زیات اشخاص د هغوی قبیله، کورنۍ او د ټولنې لپاره د هغو کسانو کار مهم وي. نو چې د مسلم لیگ نون نواز شریف او نور مشران په دې کې پاتې راغلل چې د ګوند دننه د ثناء الله او عابد شیر علی لانجه واره کړي، نو خلکو په انتخاباتو کې فیصله وکړه. په پاکستان کې داسې انتخابات هم شوي دي چې تر وراره د یو بل ضد کاندیدان شوي دي، او بیا چې د یوې کورنۍ ترمنځ د وټونو ویشل کېدو مخنیوي لپاره اول د دواړو ترمنځ یو غیر رسمي انتخاب شوي، او چې وراره ګټلی نو تر انتخاباتو ته نه دی ولاړ.
ډاکټر هماناز بقایي زیاتوي، د جمهوریت یو غوڅه فارموله نشته. همدا لامل دی چې په پاکستان کې د ولس د غوښتنو اظهار لار له نړۍ جلا ده.
جمهوریت یو فارموله نه لري، یو غوڅه لار یا طریقه نه لري. د جمهوریت کار د ولس د خوښۍ او غوښتنو انعکاس کول دي. په مختلفو هیوادونو کې د هغو هیوادونو ځمکنو حقایقو پر اساس د ولس د خوښو او غوښتنو د انعکاسولو بیلې بیلې طریقې وي. نو په پاکستان کې هم د دې ټولنې له جوړښت سره سم د ولس د خوښۍ د اظهار او انعکاس بیله لاره ده.
مختلف ممالک میں مختلف طریقۂ کار ہوتے ہیں وہاں کی زمینی حقائق کے حوالے سے، یہی پاکستان میں اچھی ہوا.
ځنې پوهان غنی چې کله تر انتخاباتو مخکې لو ګوندونو ځنې سیاستوالان جلا شي، او یا هم ګوند د یو وړ سیاستوال پر ځای یو بل هغه ته انتخاباتي ټیکټ ورکړي، نو دا د ګوند کمزورۍ لامل کیږي. ډاکټر محمد وسیم یو بل خبرې ته هم اشاره کوي او وایي په پاکستان کې چې کله سیاسي ګوندونه پارلمان ته ورسیږي، نو هلته شاوخوا ټول ګوندونه د پارټیو تنظیمي جوړښت لپام وغورځوي.
کله چې ګوندونه پارلمان ته ورسیږي او یو خوا اکثریت او بل خوا اقلیت جوړ سي، نو دواړه خواوې او دواړه ډوله ګوندونه خپل تنظیمي جوړښت او تنظیم هیر کړي. دوی خپل تنظیم ځکه هیروي چې ورته معلومه وي په پارلمان کې به تر 50 کلونو کار کوي، او د ګوند تنظیمي جوړښت مهم نه دی. بل دا چې د تنظیم خوا ته توجه ځکه کم ده چې کابل ځل انتخابات کیږي، نو هغه به هم د امیدوارانو، د هغوی د دولت، د هغوی د نفوذ او د هغوی د کورنیو او قبیلو پر اساس کیږي. په پاکستان کې انتخابات هم ګوند پلو نه بلکې له امیدوارانو سره تړلي وي، نو ځکه د انتخاباتو په ورځ یا تر هغې مخکې د ګوند تنظیمي جوړښت ته توجه نه ورکول کیږي.
کینډیډیټ اورینټډ ہوتا ہے، پارٹی اورینٹڈ نہیں ہوتا، اس لیے پارٹی آرگنائزیشن کی طرف توجہ دی نہیں جاتی الیکشن کے دنوں میں.
د ګوندونو د تنظیمي جوړښت کمزوري کېدو ته ډاکټر خالد غوث د پاکستاني ټولنې په تناظر کې ګوري او وایي په ګوندونو کې هم د حاکم او محکوم او د واکمن او رعایا یو ډول جوړښت ښکاري، او د دې لامل دا دی چې که د پاکستان معاشرې ته ولیدل شي، نو هلته هم د حکم او تابعدارۍ یو جوړښت تر سترګو کېږي.
که موږ د پاکستاني ټولنې بنیاد ته په پراخ نظر وګورو، نو ټولنیز یا معاشرتي جوړښت پر حکم یا فرمان او تابعداري ولاړ دي. بل دلته د ګوندونو غړي، مشران او ټولنه، او ورسره جمهوریت او ټولنه په خپل کې پیوستلې او تړلې نه دي. دا مسالې تر هغه نشي هوارې دي چې د معاشري دننه د حکم او تابعداري جوړښت ختم نشي. دغه جوړښت اصلا د جمهوریت د روح منافي دي.
پوهاندا خالد غوث زیاتوي په پاکستان کې دا هم لیدل کېږي چې لوی سیاسي ګوندونه له پوځي واکمنانو سره جوړجاړي وکړي. د دې په خبره د پاکستان ګوندونه دومره کمزوري دي چې نه په پارلمان کې د ولس د غوښتنو انعکاس کولای شي او نه یې له پارلمانه بهر.
موږ ولیدل چې لوی سیاسي ګوندونه له پوځي واکمنانو سره جوړجاړي ته هم تیار شول، او په خپلو کې یې د جمهوریت ودې ژمنې او وعدې هم وکړې. خو موږ دا هم ولیدل چې لوی سیاسي ګوندونه په پارلمان کې په سم ډول د خپل رول په ادا کولو کې هم پاتې راغلل. تاسو ګورئ د پارلمان دننه د ګوند رول لپارلیمانه بهر انعکاس کوي او لپارلیمانه بهر د ګوند رول باید په پارلیمان کې منعکس شي. نو دا موږ ته نخ کاری. پر دې سربیره چې د پاکستان تیر پارلیمان ډیر قوانین منظور کړل، خو د پارلیمان دننه غړو دا قوانین منظور کړي دي، د ګوندونو په سطح دا کار نه دی شوی.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې تاسو واورېدل چې د سیاسي علومو ځینې پوهان ګڼي چې تر انتخاباتو مخکې له ګوندونو د سیاستوالانو بیلیدل، په نورو ګوندونو کې شاملېدل او یا هم په آزادانه ډول په انتخاباتو کې برخه اخیستل نه یوازې د پاکستان سیاسي ګوندونو د کمزورۍ او په هغو کې د جمهوري فرهنګ نشتوالي ښکارندوی کوي، بلکې جمهوریت هم کمزوری کوي. خو ځینې پوهان دا هم ګڼي چې د پاکستان جمهوري رویې او رجحانونه د هغه هیواد د ټولنیز فرهنګ او جوړښت عکاسي کوي. دا و نننۍ خبرونه. نو راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
Thank you.